پنجشیر او د خیبر پښتونخوا له چترال سره پولې لري. نورستان ښکلی طبیعت لري او که سوله او امنیت وي شایې په یوه توریستي یا سیاحتي مرکز بدل شي. په دې خپرونه کې د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی او په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازی سناتور عبداللطیف نهضتیار زموږ میلمانه دي چې دواړو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم سرله وسه وایم چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې د نورستان په اړه خپلې پوښتنې او یا د نورستان د چارو د ښېګڼې په اړه نظرونه راستولی شئ. څو شېبې وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو فیضی او نهضتیار څخه پوښتنې وکړي. لومړی د نورستان مرستیال والی ښاغلی فیضی، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه راغلل، خلکو ته تاوانونه واړول، مرژوبلې پیښې کړې. نورستان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د سیلونو له خطر سره مخامخ دی. په نورستان کې له دې درکه وضعیت څنګه دی؟
لومړی خو تاسو سروان صاحب او د تاسو ګران میلمه جناب نهضتیار صاحب او د تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلامونه او احترام تقدیموو.
سلامت.
متاسفانه دا د طبیعي حوادث نورستان هم خپل تاثیر لاندې راوستل او متضرره کړله. متاسفانه زموږ په مختلفو ولسوالیو کې دا د الهي آفات یا دا د سیلاب نه متضرر شوی. دا فرض مثال موږ د نورګرام ولسوالۍ په پشګر او ودهو او تیتین دره کې، واما ولسوالۍ کې په ارچنو او کوردر ساحو کې، او په وطنه عین شکل کامدېش ولسوالۍ کې، او په مرکز کې دا د نشاروالۍ یو ډېر ښایسته پارک د مرکنۍ والي صاحب محترم حافظ عبدالقیوم په ډېر هلې ځلې او په سایو تلاش سره جوړ شوی و. آغا او د کار برق کانال مې د شروالي مهمانخانه او مارکیټ او آشپزخانه ټول تقریبا د الهي آفات او د سیلابو د وجنه متاثر شول. نو موږ هم لکه نور خپل هیوادوالو او د خپل نور ولایت ډېر متاثر او متضرر شوی و. نو دلته هم خپل تاثیرات لرل جناب سروان.
بله، یعنی یوازې مالي تاوانونه اړولي دي، د سر تاوان یې له شمرغه نه دی پیش کړی، همداسې ده؟
خوشبختانه چې موږ انساني تلفات نه لرو، اما متاسفانه د مالي او خاصتا د معاشي په بخش کې او د زراعتي مثمر او غیر مثمر باغونو په بخش کې او د سړکونو سه مختلفو ځایو کې سه اهداف وکړي او هغه تازه تازه اهداف ته ورته د نورستان د کوردر تین سړک 3 کیلومتر متاتنه درځو د بیرته ویجاړ شوی دا چې هغه په شګر سره کې عین شکل اهدافي سړکونه ویجاړ شوی دا په عمومي شهرو سره کې هم عین شکل د بارانونو او د سیلابو له وجې موږ اهدافي سړکونه تر یو حده پورې متضرر شوی دي. موږ په خپل وختونه انساني تلفات نه لرو او مالي او معاشي په بخش کې ډېر متضرر شوی.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی نهضتیار صاحب، په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازی، د نورستان د خلکو یو اساسي او لوی غوښتنه دا ده چې سړکونه دې ورته جوړ شي، او دا د بده مرغه سیلاب سړک هم ورته خراب کړی دی. د سړکونو په برخه کې څومره کار شوی دی؟ ځکه چې زموږ په تیرو خبرونو کې چې کله مو هم په نورستان درلودي، نو د خلکو یو غوښتنه هم دا و چې سړکونه دې جوړ شي، سړکونه مو ډېر خراب دي. ستاسو په نظر څومره کار شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب، تاسو ته او د جناب معاون صاحب، فیضی صاحب او د ازادي رادو درنو اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. او د افغانستان وروسته د دې وروستیو پیښو شهیدانو ته رب العالمین جنت فردوس غواړم، او پاتې خلکو ته او متضرر خلکو ته صبر جمیل غواړم او شفا عاجل. واقعا مشترک یو حیاتي موضوع ده. تاسو ته معلوم ده چې نورستان یوازنی ولایت و چې هیڅ نو سرکونه یو ولسوالۍ او ولسوالۍ تر مرکز نو وصل شوی. په دې دوو کالو وروستیو کې جناب حافظ صاحب عبدالقیوم په او محلي ادارې په همکار په هلو ځلو او دغه سرکونو کارونه ډیر زیات په چټکتی روانه و. د کورګر تیتین سرک چې د درې ولسوالۍ د غرب نورستان مرکز سره وصلوي په هغې باندې په ډېر چټکتیا کار روانه ده. جو صاحب متاسفانه یو درې کیلومتره د سیلابو له امله بیخي کاملا تخریب شوی دی او ویجاړ شوی دی. بیرته د جوړنې قابل دی. بل شرق نورستان چې د دوه ولسوالۍ د کامدیش او برګمکال مرکز سره وصلوي چې هغه د پپلوک د لارې وصلېږي په هغې هم الحمدلله کار روان دی. او وایګل ولسوالۍ چې مرکز سره نصرې د جودا سرک په هغې باندې هم الحمدلله کار روان دی. مرکزي سرک چې کونړ او نورستان وصلوي او دغه د دې سرک هغه د پخېدو چارې په ډېر چټکتیا روانه وه. اوس هم کار پ جریان دی. شرکت نه مونږ راځي او ادارې هم وخت نا وخت په هغې باندې څارنه کوي نظارت کوي او انشاءالله تر اوسه پورې د دې کارونه هم ډېر په چټکتیا روانه ده. خو بعض ولسوالیو کې مونږ ستونزې لرو مشکلاتونه لرو. تقریبا کلو پورې سرکونه چې باید وغځول شي هغه مونږ نه لرو او په هغې باندې کوي هم خام سرکونه دي چې هغه دوامداره د سیلابونو او د آفتونو له امله هغه تخریب سره مواجه او اکثر خلک ورنه استفاده نشي کولی چون نورستان یو غرنی وطن دی او همیشه د سیلابو او د خولونو سره آفتونو سره مواجه وي. نو دلته هم مونږ دغسې ستونزو سره مواجه یو. په دوامدار شکل نظارت او د حفظ مراقبت ته ضرورت دی چې باید دغه سرکونه چې خام دی اوس جوړ شوی دی د دې نظارت وشي.
بله ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې مې وویل چې د نورستان د خلکو یوه اساسي غوښتنه دی سړکونو په برخه کې او دا وسم چې ګورم اکثره پیغامونه د سړکونو په ارتباط راغلي دي. خان محمد اسلامیار له نادالی څخه لیکلي دي، آیا د نورستان عمومي سړک چې د پخېدو کارې بند و اوس د نورستان دا سړک په دې سړک باندې بیا کار پیل شوی دی او کنه؟ بل اوریدونکی جرار له پارون څخه لیکي، وایي موږ له دولت څخه غواړو چې د کونړ نه پارون ته غځېدلې لویه لاره پخه کړي. همداراس عزت الله نورستاني لیکلي دي، وایي که د والي صاحب مرستیال راته ووایي چې د سړکونو په برخه کې څه پلانونه دي، په آینده کې به کوم سړکونه جوړ شي. مهرباني وکړئ صاحب ښاغلی فیضي.
جناب ساروان صاحب، دا ورونه چې تاسو نمونه واخیستله خانمات جرار او عزت الله نورستاني، د دوی ټولونه مننه کوو. د دوی کور ودان چې همیشه خپل محلي اداره سره په وخت زمان سره خپل د ولایت په سطح مشکلات شریک کړی ده. د ورونو ته موږ ډاډ ورکولی شو چې بالخصوص د عمومي لارې څرنګه چې سناتور صاحب نوزکار د موضوع ته اشاره وکړله، څلور لاټې دي. دوه لاټونه د جناب وړي صاحب حافظ عبدالقیوم په دوران کې آخر کوشوي او بیډنګو د ټول پروسه تکمیل ده. تقریبا 1 میلیارد افغانۍ یوازې په همدې دوه لاټو کې د مرکزي دولت لخوا بودیجه هزینه شوی. کاری عملا جریان لري، خیر په سرعت سره کار روان ده. انشاءالله رحمان تر یو کال وروسته یا تر یو نیم کال وروسته، چون 15-16 میاشتې پیسه وده ده مجموعا د دوه لاټونه 22 میاشتې کاري پلان شوی. احتمالا چې د یو کال یو نیم کال وروسته دا دوه لاټونه چې 23 کیلومتره جوړوي دا پوخ کېږي او اسفالت کېږي. دوه نور لاټونه د ډیزاین او د براوت او په زمن کې د تدارکات ملي پروسه کې د سیاحت روسه پورې نهایي سوی نه ده. امید لرو د مرکزي دولت یا حکومت مشانونه تر څو چې د محلي اداره نورستان ولایت سره په دې برخه کې پوره همکاري او مرسته وکړي تر څو چې دا نور دوه لاټونه چې د نورستان خاوره تکمیلوي دا پروسه نهایي شي او عام کار عملا جریان ونیسي. دویم مسله دا د نورو ولسوالیو چې همچنان تناتور صاحب یادونه وکړه، د موږ د غربي ولسوالیو خواته تقریبا 4 لاټونه سړک د نیمایي احداث دي. هغه کار عملا جریان لري او قراردادونه نهایي سوی ده. صرف موږ آینده کالونه لپاره پلان کې لرو چې هم د نورګرام دواب تر منډوله پورې دغه عمومي سړک شاوخوا 3.5 کیلومتر فاصله به راځي. دا د اسفالت لپاره پلان په نظر کې نیول شوی ده او مرکزي اداره هم موږ سره په تفاهم کې ده او منظور شوی. صرف هغه پروسې پاتې دي چې تر څو چې ډیزاین او پروسې او هیئت راشي سره وکړي او نهایي شي.
په عین شکل موږ دا د مرکز یو درې لرو د کانتیوا په نوم داسې دا غربي ولسوالۍ مرکز سره وصلوي دې لپاره هم 40 کیلومتر آر سي سي سیسمت ورته وایي دلته د اساسیل اساسي او بنیادي په خوالي لپاره د انکشاف د هڅې ادارې لارې په نظر کې نیول شوی ده. په زمین کې مرکز د تر استوی هغه اخیری کلی چې د پارون د تر هغه ځایه پورې همچنان دا د پوخوالی او د ارتیتي برنامه په لاره دي او موږ سره د مرکزي ادارات تفاهم شوی ده او منل شوی دا د راتلونکي کالونو لپاره دي. کوم سړکونه چې نو زیات تر وګوري چې د جوړا سړک دي او د خامدش برګ مټال سړک دي او د پاپلوک سړک دي چې مرکز د شرق ولسوالۍ سره وصلوي دا ټول د ترمیم او د احداث پروسه ده چې کار لامل ده.
بله ډېره زیاته مننه سناتور صاحب. د کرونا له کبله تعلیم ډیر اغیزمن شو، اکثره زده کوونکي شونځي ته له تګه محروم شول. په ځینو سیمو کې چې انټرنیټ او برق او غوی صنعت وکړی شو چې درس ووایي، لیکن په هغه ولایتونو لکه نورستان کې چې نه برق شته او د ډیرو خلکو لپاره او نه انټرنیټ شته، نو زده کوونکي له زده کړو ډیر محروم شول. ستاسو په نظر اوس ورو ورو بیرته شونځي پیلیږي په اکثرو سیمو کې، څه باید وشي چې دغه خلا بیرته ډکه شي، همدا بیرته جبران شي هماغه خلا چې دی درس نه ویلو له کبله رامنځته شوي؟
جناب دغه خلا ډکېدل به ستونزمن کار وي، ځکه چې دغه نیمای کال نه چې دوه برخې هغه تعلیمي کال بیخي همدغسې لاړل او بدون د تعلیمه د دې خلا ډکېدل به ستونزمن کار وي. هغه چې د روسي د وزارت اعلان کړی هغه د خصوصي تعلیم د مکاتب پر داول نه تر دولسم پورې دولتي مکاتب د دوم د دولسم او دولسمې دا کړی دی. دا هم یو ستونزمن کار دی. تقریبا ماته پرون نوړم ورځ دغه د اتحادیو رئیس هم راته زنګ والي چې دا اوس څنګه کېدای شي چې خصوصي مکاتب چې انتفاعي دي هغې ته جواز ورکول کېږي او دولتي چې دولتي دی او ډېری شاګردان په هغې کې زده کړه کوي او دغه زیاتره متضرکېږي دوی ته د شروع کېدو اجازه نه ورکول کېږي. کرونا دی خو یو کرونا دی، هم خصوصي کې شاګرد متضرره کېدای شي هم په دولتي کې متضرره کېدای شي. رښتیا هم دغه یو غټه صدمه ده چې د افغانستان ولس چې د ټول دنیا یې دې صدمې ښکار شو. نو زما نظر دا دی چې دغه د آنلاین موضوع هم تاسو مهرباني وکړه، ما دغه آنلاین موضوع ما د نږدې نه څارله. یو خدای دی چې په افغانستان کې نیټ په مجموع شکل باندې ختیس فعالیت نه لري، اکثر وخت ډېر یا سست یا بیخي فعالیت کمزور دی. نو شاګردان موجودیت په هغې کې شونی نه دی، ناممکنه ده. شاګرد صرف د درس په شروع کې حاضري ورکوي، هغه بیرته تختي. بله دا ده چې د فیسونو موضوعات دي، صرف اکثره شخصوصي پوهنتونو یا مکاتبو د فیسونو په خاطر باندې دغه آنلاین سیستم جوړ کړی چې ما څومره د نږدې نه وکتل، دا غیر مسمیرو یعنی خلکو ورنه استفاده نه شو کولی. نو که په دغه څلور ساعت یا پنځه ساعت تعلیمي وخت کې دوی ایله کولی شو چې نیم ساعت استفاده وکړي او دغه درې نیم ساعت دا به حاضر تلل. دا مفید نه و چون په افغانستان کې شبکې په یو ساحه کې یو شبکه کار کوي، په بل ساحه کې بل شبکه کار کوي. نورستان په مجموع کې د انټرنیټ او د ارتباطي وسایل مطلق ناری دی او دلته موږ دغه وسایل نه دی وصل شوی. زموږ تعلیمي مکاتب او بنده ډیر زیات متضرر شوی دی. زما نظر دا دی چې همدغه سکلنی کال صرف د تیس کال اوسي او دغه را روان کال باید که خدای پاک دغه وضعیت ښه کړه او د کرونا نه الله پاک دا د افغانستان ولس په امن کې وساتل، دغه میکروب ختم شي. زما پیشنهاد دا دی چې را روان کال باید سر نه ونیول شي تر څو شاګردان ورنه استفاده وکړي. که نه یې دا ورنه سکنی کال هېڅ د شاګردانو د استفادې وړ کار نه.
بله ډېره زیاته مننه کورودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه نورستان ته ځانګړې ده. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی او په شانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازی عبداللطیف نهزتیار زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم که زموږ له درنو میلمنو څخه د نورستان په اړه پوښتنې لرئ، نظرونه لرئ، نو له موږ سره تماس ونیسئ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ټلیفون شمیرې د 0993-203-540 بل شمیره د 0923-255 د سکایپ له طریق هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او د افغان بیسیمه تصواتل شمیره هم په یاد لري. هیله ده چې د نورستان اوسیدونکي هم ټلیفون وکړي او خپل ستونزې د خپل ولایت له چارواکو سره شریکې کړي. اوریدونکي لرو ځان فیکي د سکایپ په طریقه راي
بلې ساروان سره محترم تاسو ته استاد درجو میلمنو او اوریدونکو ته سلام علیکم.
کور دی ودا مهرباني
ساروان سره محترم لکه څنګه چې تاسو جیران کې چې د نورستان په خوانی والی حافظ عبدالقیوم د افغانستان د لوی سرندباری داری په څخه د اداري سوی صلاحيت او هغه بودیجه چې د کورونا په خاطر سو د سرندباری ته معرفي سو دي نو سوال دا دی سروانت محترمه چې دغه موین چې دین او دغه موین او والی دوار په دفتر کې کار سره کوي اسنه کې درې چې دغه والی خپل منځوي استفاده کړي او پیسې خورلې
خو وطن دوسب اوس خو دا اوس تور دی تر اوسه پرې اوس مش په تور باندې زیات څه نشو ویلې
وزم دا خبر کوم ومزه دا تور باندې خبر کوم نو څنګه کې درې چې والی سروانت معرفي سو مېد نيستي نو دا دی په خبر نه دی ک څنګه والد چې ماینو در خبر نه دی نو دی ول نه کیږي کدی خبر
ول نه نه کور ودان وطن دو سه مهرباني بل اورتون خلرو تاسو ځان راو پیژنه یا اساجی رادیو.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مهرباني کوی صاحب.
مننه نازو سایل کونه د کونه ته تماس کې متاسفه مننه سلامونه خو زه له تاسو مننه یو پښتنه کوم پښتنه زما په دې ډول چې نور اورین کو وخت مننه شو او بل اړین که څنګه اله کومه چې هغه سره د سد سره په هغه پیګرمه کې مسلګي سره هغه سينو مسلمانان به ورون ته مو نمبر ورکوي. زما په خپل ډول څه دي نورستان خو ډېر زیات مدنيات دي او پیران د فارط کې کارونه کوي. آیا د حکومت په کنټرول کې دي او که د حکومت په کنټرول کې نه دي ولې نه مخنیوي نه کوي او که به د حکومت په کنټرول کې دي نو څنګه وايي په کال کې دوی ځاته دراوړي. زما په خپل خاص د دوه منو د خزانه سره
صحیح ده. ډېر مننه سائل صاحب. بل اړین که لرو ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو خبر.
السلام علیکم عبدالمقیم احمد نورستان مرکز پارون نمی تماس نیول.
مهربانی کوی عبدالمقیم صاحب.
سال سران سے محترم تا تو سلام او دوستا سو ملمنو تا ٹولو تا سلام سو پختنی لرم.
مهربانی
جو پختنی خم مودا دا اغا نورستان پس مچه لغمان پلو کرود دے لکنو دین جستان سر یوزے شوی گنا یاری مشکلاتون داو چې د سی په لغمان تر اته لغمان بیا نګرار تر اته د نګرار نه بجین نورستان ته هغه د کې بده خل د مشکلات حلول کې تذکیره چې شي هغه سل نو دا مهمه څه هم دا د جدید د دې لپاره بس مرکم ولار اسلند جوړ شوې ده کنه کچیر جوړیږي نو هغه کومه څه ده یو مسله. او بل دا چې دلار بس ملډي خراب ده بس د نورستان بس مل چې په سمو په چا سره را دي نو دا لار خټوله خامه ده د دې بس
صحیح
که
زه د پخوارې لپاره هغه شته کنه شته صحیح. ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
بل سلام الله علیه کلی دوا محمد ګل یا ملای رمن نړی کې نیوي.
مهرباني محمد ګل صاحب.
پښتنه کومه د محترم مرمر سره راغله ده موږ خو چې کوم هلمند نه پلي او د نورستان په داسې په سیل باندې خپل زره وکړه نو هیڅ یو د اوسېدو ځای نه لري. هلته چې خلک د شپه وکړي او هوټل یا یو داس ځای نه لري بېخي چې سړی هلته شپه تېره کړي او ورځ په ډاډ تېره کړي وګرځي او ته راسې وتاغونځه ولري نو دوی کوم پلان دلته لري کېدل لري کله چې د امن ځای اعلان شو یا څنګه اعلان شو د نورستان ولایت نو خو تقریبا یو کال کېږي نیم کال دی هېڅ کوم داس کار نه دی کړی چې دلته مېلمانه د نور ولایتو راسي او دلته خپل وخت تېر کړي او کوم راتله بار چې هغه هند هغه دا وسایم چې نو موږ ملمنو ته دا پوښتنه کوي چې کوم پلان دی لري او کنه.
ډیره مننه.
پلان ولري نو د ولایت خلک دې زړه شکی چې
کور ودان او نورستان واقعا چې ډېر ښکلی ولایت دی او ډېر سیاحان به ورشي ساحل ته. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي اخونزاده صاحب. سلامت اوسې لټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او همدارزې د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لارې پیغامونه راستولې دي. که لومړی اوریدونکو ته اول مرسیال والی صاحب ښاغلی فیضی ځواب ورکړي د کورونا د بودیجې په برخه کې دا خبره وکړه. دا دوی ویل چې په مخکینی والی باندې دا تور دی، لیکن اوس یو سوال بل هم دا ده چې د ملي دسترخوان اعلان وشو پرون شاوخوا 3.5 میلیون کورنیو سره به مرسته کیږي. یو شمیر خلک تشویش لري د کورونا په برخه کې چې کومې پیسې وي او مرستې کېدي. په ډېرو ځایونو کې ادعا وشته چې پیسې وهل شوي، خوړل شوي دي. اوس په دې برخه کې هم ځینې اندېښنه لري چې دا پیسې باید سم ځای ته ورسیږي، هغه خلکو ته ورسیږي چې مستحق دي. تاسو د دې شي د تضمین لپاره څه اقدامات کړي دي یا یې کوئ؟
تاروان صاحب، در تاسو دوست سوال وکړه د کورونا بودیجې په اړه. نشه ده چې زموږ وطنداران او خاصة نورستانیان په دې برخه کې معلومات ولري. تاسو کېدی چې په جریان کې اوسئ چې نورستان د 4 ولایتو یو هغه ولایت و چې د کورونا مرض تر یو حده پورې دا د محلي د چارواکو په هلې ځلو کنټرول لاندې نیول شوی و او ډیر ناوخته تقریبا نورستان ولایت ته دا انتقال وکړل. موږ د حافظ عبدالقیوم په رهبري په 4 دروازه کې چې هغه کاندیش او وایګل مارکت او نورګلام ولسوالۍ خواته د تیار ټیمونه درولی و تر څو چې وقایوي بود ولري او دا مرض د نورو ولایتونه بالخصوص هغه کوم راجعین یا سیلدینیان یا فرد مثال حتی موږ د خپلو انکشافي پروژو د پرسونل کارمندان ټول ته ځواب ورکړی و تر څو چې د کورونا انتقال ونه کړي نورستان ولایت او نورستان ولایت چون زمینه ډېر مساعد او هوا مرطوب او تر یو حده پورې نارمل و د کورونا کولی شو چې دلته ښې وده وکړي او انکشاف وکړي. په دې خاطر موږ قیدا ډېر وده کړل له ټولو ولایتونه موږ قرنطین پروسه مخکې نیولی وو. نو همدې علت و وجه و چې موږ دا د کورونا بودیجه تر آخره مرحله پورې په دې ولایت کې استفاده ونه کړله. بالاخره د شورای امنیت او د مقام ریاست جمهوري لخوا د موږ د مرکزي دولت لخوا په دې خاطر چې دا اداره شاته پاتې نه شي، مشکل سره مخامخ نه شي، هغوی سره تشویش و چې دا د نورستان ولایت د بودیجه ولې مصرفېږي نه. په دې بخش کې بیا چون د محلي اداره د خپل هغه مرکزي اداره تر اثر لاندې و، موږ یعنی تقریبا د 4 ولایتونه وروسته موږ دا اقدام وکړله چې تر یو حده پورې دا د کورونا بودیجه نه نورستان ولایت لپاره استفاده وکړو. دلته بیا د حکم کمیټه چې د والي صاحب د رهبرۍ تر اثر لاندې کار کوله، هغوی ډېر یو ښایستات د خپل هغه تدبر او تفکر نه وروسته مفکوره او انګېزه وړاندې کړله چې موږ تاسو د خپل هغه صحي مراکزو لپاره باید داسې یو کار وکړو چې هغه د نن او سبا لپاره چې هغه صابوني ماسکي یا فرمثال هغه مایه شیانی چې د کورونا د وقایې لپاره استفاده کیږي هغه شیان نه موږ تاسو تیر راځه چې داسې یو اشیا مجناس او ماشینري ترلاسه کړو یا خریداري کړو تر څو چې دا د 10 د 10 راتلونکي کالو لپاره د موږ سیمه مراکز له دې نه برخوردار وکړي. همدا اوس د موږ برنامه په لاره واچول شو، قرارداد منعقد شو تقریبا.
لیکن فیضی صاحب وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې درلوي شمه، دلته یو سوال پیدا کیږي. تاسو ویل چې تاسو لارې بندې کړو چې کورونا خپرنه شي په نورستان کې، د دې لارو له بندېدو د خلکو په تګ راتګ له بندي سره د ډېرو خلکو کاروبار هم باید خراب شوی وي، نو هغوی خو مرستو ته ضرورت درلود. تاسو ولې ورته مرستې ورنکړې؟
جناب سروان صاحب دا مو کې هغه ساي بلنيان چې دا خو د کورونا وضعیت پر رسیدو سره یوازې نورستان ولایت نه په دتون نړۍ کې دا قرنطین واده شوی او صحیح شو خپل کورونه نشي وتلی، یو ښار نه بل ښار ته نشي تللی، یو هېواد نه بل هېواد ته نشي تللی. عین پروسیجر هغه پالیسي له مخې نه موږ استفاده وکړله. زموږ نور هېوادوال چې علاقمندي لرل سر راسي نورستان د آب و هوا یا د غشنات درونه استفاده وکړي لذت ویسي. هغه کسانو په مخکې موږ دا وقایوي برنامه په لاره واچوله ترڅو چې هغوی سره خدای نخواسته د کرونا مرض ونه اوسېږي او انتقال ونه کړي نورستان ولایت لپاره. په دې خاطر موږ د ټول هغه خارجي مراجعین یا سیل بینان په مخکې موږ موانع ودروله ترڅو چې هغوی نورستان ته رانه شي. عین شکل فارمسد انکشافي پروژو یو نیمه چې دلته د موږ تر اثر لاندې وو او دلته اوسېدل او امکانات برابر وو، هغوی په خپله دلته کاره مخته وړله. اما کوم کسان چې فارمسد تګ راتګ کوله حتی موږ دولتي مامورینو ته اجازه نه ورکوله چې د ولایت نه ووځي او بېرته راشي. څوک چې رخصتي فامیل لپاره تللی هغوی لپاره هم رخصتي وو، هغه بېرته اجازه ورته نه ورکول کېدله چې بېرته راشي دلته. هغه یو محدود معیار لپاره وو، یو میاشت یا شل ورځ شاوخوا ادامه ورکړله. یعنې هدف خو دې که د جناب سروان صاحب موږ دا د کرونا بودیجه نه په ډېر ښایستې وجه او په ډېره معقوله وجه استفاده کړی ده. ماشینري ازمات او وسایل اخیستي دي. د موږ ترلاسه کاله شل کالو لپاره دا ماسه تمامېږي. تفاوت سفارتمنستان دا نزاکت یا دا مشکل یا تشویش د نورو اداراتو لپاره یا مرکزي مشانو لپاره خلقته وی ده دا ده چې چون موږ آخري مرحله نورستان ولایت یا اداره اقدام کړی ده، هغه وخت ورځ څه تېرېدل د اجناسو ماشینري او د وسایل قیمت ورځ سره جګېدله. نو احتمال لري چې دا قیمتونه چې موږ ورته ورکړی دي یا موږ خریداري کړی ده، ګر چې کمپانیانې د ټول د مرکزي ادارو نه دي، د کابل ولایت نه راغلي دي، ماتره سړی دي، هغه د عدالت ساعت عامه سره تقریبا د لس میلیون ډالر قرارداد لري. هغه کمپنی د دلته راغلې ده، خو قیمتونه هغه طبیعي حالت نه لري. لفار مثال په کورو کې یو افغاني تر څو چې کرونا هغه پخوالی مرحله ته ورسېدله هغه تر 15 افغاني پورې وختله. نو که چېرې موږ اجناسو ماشینري هم خریداري کړي، احتمال لري چې د هغه قیمت له مخې تفاوت پکې موجود وي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن. سناتور صاحب یو بل اوریدونکي ساحل صاحب پوښتنه لراله چې نورستان خو ډېر قانونه لري، آیا قانون د حکومت تر کنټرول لاندې دي او کنډي او په خپل سر د خپل سر او کسانو لوري کیندل کیشي؟
جناب سروان صاحب، په نورستان کې رښتیا هم قانون ډېر زیات دی. د قانون له درکه نورستان د غنیترین ولایتو څخه دی. متاسفانه تر اوسه پورې په فنی او قانوني لحاظ باندې د هغې نه استفاده نه ده شوی. او واکمه ساحې چې د دولت د حاکمین لاندې دي، په هغه ساحو کې قانون موجود دی. نو تر اوسه پورې دولت، البته مرکزي دولت، هغې لپاره یو خاص طرزالعمل د هغې د استخراج یا د هغې نه د استفادې لپاره نه دی جوړ کړی. ټول معدنونه چې د دولت د حاکمین لاندې ساحو کې دي اوس هم بند دي، څوک ورنه استفاده نه شي کولی. نو تقریبا دې لپاره یو پلان هم جوړ شوی، یو پلان هم وزارت ته لیږل شوی دی. زه متيقن یم چې که دغه پلان جوړ شي او متشبثینو ته ورکړل شي او څوک چې همدې کارو دپاره علاقمند دي هغوی دې دپاره استخدام شي، د عایداتو له کبله به نورستان د ټول افغانستان دپاره به بسنه کوي او کفایت به کوي. او هغه ساحې چې د دولت د حاکمین نه دباندې دي او د طالبانو یا د افغانستان د سیاسي مخالفینو په حاکمین لاندې دي، هغوی په غیر فني شکل باندې استخراجوي او هغه د غوی د شخصي استفادې لپاره یا د غوی د ګروپونو د تعقیب خاطر باندې غوی نه استفاده کوي او غوی استخراجوي. تر اوسه پورې یو طرز عمل چې باید متشبثین راشي او د قانون العمل مطابق قرارداد واخلي، لاشي کارو کې دولت خپل مالیه او خپل فیصدي وسپاري، دا تر اوسه پورې نه شي. چې موږ سترګې په لارې یو د نورستان خلک چې دغه طرز العمل جوړ شي او دغه طریقه جوړه شي، وزارت ورته امکانات برابر کړي، جواز ورکړي او علاقمند خلک راشي او دلته کار وکړي، استخراج کړي او دولت خپل فیصدي وسپاري.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی فیضي، بل اوریدون کې عبدالمقیم د سړک مشکل بیا هم یاد کړو، که څه هم تاسې په سړک باندې ډېرې خبرې وکړې، خو دلته دوی دا یادونه وکړه چې د نورستان نیم خلک مجبور دي چې د لغمان له لارې بیا ننګرهار ته لاړ شي او بیا د نورستان یوې بلې برخې ته لاړ شي. د دغو دوو نورستان د دې دوو برخو ترمنځ د سړک په برخه کې هم که معلومات ورکړي، او دوی ویل چې دا موجود سړک هم خام دی او سم کار نه کوي. او یو بل اوریدون کې شهید زاده له هلمند لیکلی دی، وای آیا دا سمه ده چې په نورستان کې ګڼې ژبې شته او خلک په بیلابیلو ژبو خبرې کوي؟ دا هم لیکلی دی چې ما اوریدلی دی چې ځینې نورستانیان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، په دې اړه که معلومات ورکړي مهرباني.
جناب ساروان صاحب، دا د سړک په اړه ما مخکې تاسو ته ارائه وکړله چې دا د مشاهره سړک عمومي سړک د نورستان په خاوره د نورستان په قلمرو کې څلور لاټونې دي، دوه لاټونې عملا کار روان دي او احتمالا تر یو کال یو نیم کال وروسته دا اسفالت کېږي. دوه نور لاټونې ډیزاین د راورت تر راکات ملي کې کار جریان کې دی، احتمالا چې په دې نږدې راتلونکي کې هغه هم نهایي شي او موږ ته ولګي، او د نورستان د قلمرو په چوکاټ کې موږ د پوخ سړک انشاءالله رحمان صاحب کې دیدلی شو. پاتې شو د کونړ ساحه کې. کونړ ساحه کې متاسفانه چې درې ولسوالۍ دي، واټاپور دي، مانوګای دي، چپه دره دي، په دغه درې ولسوالۍ کې د موږ لاره ډېر خرابه ده. معمولا د بارانونو د سیلاب نه متاثر کېږي، متضرر کېږي. کېدی چې د محلي ادارات توجه د کونړ محلي ادارات توجه نورو پروژو نورو خواته موږ معمولا د خپل غو تشویش د خپل د نورستانیانو تشویش د کونړ محلي ادارات سره شریکه ده، چې کچیر لږ در خپل غو فهم خپل غو توجه دی خواته مو کې تر څو چې دا سهام پورت، یعنی د موږ په ساحه کې اطمینان هم د موږ خلکو سره ده، موږ کې محلي ادارات سره ده، نن سبا له خیر سره ده مثلا نهایي کېږي. او دا کوم ورور سره د غربي ولسوالۍ نه مشکل شریک کړه، دغه شریک دغه مشکل واقعات دي، او موږ واقعا متاسف یو چې تر اوسه پورې محلي ادارات نه ده موافق سوی چې حداقل خپل غربي نورستان ته خپل ولس خپل خلک مشکلات په وخت زمان سره رسیدګي وکړي واوري. نو هغوی د چارګان لغمان ته دي او ننګرهار ته دي، د کونړ د نورستان اوس تازه څرنګه چې سناتور صاحب وویل د کورنر تین سړک د احداث لاندې ده، احتمالا چې د درې میاشت څلور میاشت نه وروسته دا بهره برداري ته وسپارل شي، کار تکمیلېږي. بیا دا تقریبا درې ولسوالۍ د غربي مرکز سره وصلوي، هغه اسکول چې د غربي ولسوالۍ نورستانیان لري هغه مشکل ته رسېده کېږي. درې موضوع د اخوندزاده صاحب او د محمد ګل ورور ده چې د هلمند نه دلته راغلي وو، د دوی نه ډېره مننه کوو چې د تېره لوی اختر کې تقریبا د څه شاوخوا د څلور نیم سوه کسان هلمندیان قندهاریان زحمت ایستلی وو نورستان ته راغلی وو. واقعا چې موږ د انساني سهولتو یو اندازه مشکلاتو سره مخامخ یو، خو په هر حالت د موږ تقریبا اووه پروژه شپږ پروژه د ښاروالۍ چې هوټلونه دي پکې، رستورانتونه دي او مارکیټونه دي عملا کار لاندې ده، چې دا د حافظ عبدالقیوم د دوره نه پاتې دي. احتمال لري چې په ډېر نږدې وختو کې دا ټول بهره برداري ته وسپارل شي. راتلونکي ځل څه کچېرې د موږ هلمندیان زحمت وباسي او نورستان ته راشي، احتمال لري چې دغه سهولتونه ته برخوردار وکړي.
بله،
دا د ژبو او د اور په اړه په بحث کې جناب ساروان صاحب وقت د موږ نورستانیان په هر دره کې د دوی هغه اور په اړه د دوی هغه ژبې سره تفاوت لري، او د ډیر خپل خاص کریکټر او خپل سابقه او فنانه او خپل ژبه محفوظه تللی ده، او عمدام یو اله ده چې موږ نور هیوادوال افغانان علاقه مندي پیدا کوي تر څو چې نورستان ته راشي، او د دې هغه د محلي او فنانه او د دې هغه کریکټر او د دې هغه فامیلي کلچر نه آگاهي پیدا کړي، معلومات پیدا کړي، او خلکو ته جالب تمام کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. سناتور صاحب نهزت یار، کدی اخونزاده صاحب خبرو ته قسم ښاغلی فیضي ورته اشاره وکړه، پښتنه ته هم ځواب وایسته وی چې نورستان څه پیداوار لري، د صنعتي پارک امکانات څومره دي، که په دې اړه خبرې وکړي، او د هوټل په برخه کې که په دې اړه هم خبرې وکړي چې ولې خلک باید دا کارونه کوي، یعنی خصوصي سکتور په دې برخه کې کچرت عاید وی او خلک ورته راځي سیلانیان راځي نو د خلکو ګټه ده چې په خپل دوی هوټلونه جوړ کړي.
جناب سروان صاحب د نورستان خو په مجموع کې ټول یو ورونه دی یو نیکو اولادونه دي ټول د دستور نه فرهنګ یو شانته دي انشاء الله تفاوت نه لري صرف بعضي محلي ژبې دي چې په مجموع کې نورستان کې پنځه محلي ژبې لرو خو یو بل سره افهام تقیم کېدی شي یو بل سره پوهېږو خو په مجموع کې بیا روانه خبرې نشي کېدلی نو بیا موږ خپل مشکلات فارسي او په پښتو ژبه باندې حلو. په مجموع کې نورستان کې موږ پنځه ژبې لرو او یو بل سره انشاءالله تقارب لري او یو بل ته نږدېوالی لري دومره سره لري نه یو خو بیا هم زموږ زیاتره ستونزې او مشکلات چې خپل منځو کې سره دغه کېږي او کوشش کوو چې یو ګډ الفبا جوړ شي او یو ګډ ژبه جوړ شي چې په مجموع کې نورستان په همدې یو ژبه راټول شي او زموږ تعلیم او هڅه په همدې یو ژبه باندې وشي چې په داخل نورستان کې دغه د ژبې مشکلاتونه لرو. بله موضوع نورستان خلک ډېر غریب او ناچاره خلک دي د دې توانمندي نورستان خلک نه لري چې غټ هوټلونه جوړ کړي او دغه جوړ کړي ګټ چې دغه ښایسته دغه ښکلېوالی چې د وطن دی غرنۍ منطقه ده آب اوبه پریمانه لري آب هوا یې ډېره ښه ده او جنګلات لري نو دا یو لوی غنیمت دی چې د رب العالمین نورستان خلکو ته بخلی. نو نورستان تر څو چې دولت په مجموع کې مرکزی نظام یا محلي دولت د دې لپاره ابتکار ونه کړي او دلته هوټلونه جوړ نه کړي دلته ښکلی د خلکو دپاره تګ را تګ زمینه مساعد نه کړي سړکونه پاخه نه کړي زه متعقد نیم چې نورستان خلک ډېر مغه قوت لایموت اقتصاد باندې دغه ښایسته هوټلونه جوړ کړي چې سیلانیان راشي او ښه په راحتۍ باندې څو ورځې چې دلته تشریف راوړي خپل ورځ تیر کړي او لاړ شي. کوشش دا باید وشي چې هم خصوصي سکتور واڅول شي هم مرکزی نظام د خلکو د هوساینې په خاطر باندې بعضې هوټلونو جوړولو دپاره محلي چارواکو ته بودجه ورکړي خاص مشخص کړي ځکه چې اوس ملي پارک دی دولت مرکزی نظام ملي پارک اعلان کړی نورستان. زه متعقد یم که دغه سهولتونه دغه شي دا به سبب د دې وګرځي چې زیاتره سیلانیان نورستان ته راشي او تشریف راوړي او ښه په اسانتیا باندې یو دا دی چې سړک جوړ شي او ډېر زر کوشش وشي دغه باقي پاتې لاټونه چې کال په نن دی روان په دې باندې کار روان چې سړک در اوسې ورسېږي. بل دې دپاره د ملي پارک دپاره یو خاصه بودیجه د ده د ساتنې د جنګلاتو د ساتنې چې دا ښایست په خپل ځای کې پاتې شي او د هوټلونو د جوړولو دپاره چې هوټلونه باید په داخل نورستان کې جوړ شي په دولتي کچه به دا دولت باره به هم ګټه دی هم به دا چې یو عاید چې نورستان ته خلک راشي. نو زمونږ غوښتنه جدي د دولت نه دا دی هم خصوصي تور په بخش کې که څوک سره دغه لري نورستان انشاءالله نورستان خلک استقبالي او نورستان کې به دوی ته زمینه د کار مساعدېږي خلک به یې ښه مېلمه نوازي هم کوي هم خصوصي
سناتور صاحب تاسو د نورستان د ښکلا یادونه وکړه او دا ښکلا یې د اوبو غرونو او ځنګلونو په خاطر ده او زموږ یو اورېدونکی نوم یې دی وحدت الله له کونړ څخه لیکي وای په کونړ په شان په نورستان کې هم ځنګلونه بدریغه وهل کیږي د ځنګلونو د مخنیوي او د ښکار د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي او باید وشي؟
جناب ساروان صاحب مخکې تقریبا څو کاله مخکې په نورستان کې د سوخ دپاره په مجموع کې نورستان کې د ځنګلونو د وهلو فرهنګ نشته دی خلک د خرڅلاو دپاره نه وایي ځنګلونه الحمدلله تر اوسه پورې په خپل حال دی چون په مرکز کې هلته ادارات او پخوا چون دوی دپاره د ځنګل د ساتنې دپاره یا د دوی د ډوډۍ د پخلی یا د اتاق د ګرمول دپاره امکانات نه وو هغوی د لرګونو به استفاده کوو طبیعي وه چې هغوی باید ځنګلونه والي وای او خپل د ژمي موسم یې په آرامي تېر کړی وای. نو کله چې حافظ صاحب د نورستان ته تشریف راوړل هغوی تقریبا برق جوړ شو او په اداراتو باندې مخکې دې نه چې برق جوړ شي اداراتو باندې د ګیس سیستم حتمی و لازمی کړی و چې یو حد پورې دا د ځنګلاتو والو مخه ونیول شي. اوس الحمدلله پالون ډېر ښایسته د برق نه برخمن دی، اکثر ادارات اوس د برق نه استفاده کوي. نورستان ښه یو صنعتي ولایت دی، د صنعت دپاره، د صنعتکارانو دپاره، د نجارانو دپاره زمینه امکانات برابر شي، هغوی ته وسایل برابر شي، هغوی ته خاص مشخص ځایونه وبخل شي. زه فکر کوم چې د نړۍ په کچه به نورستان صنعتکاران یا د نورستان د نجارۍ د حجاره او د نجاره کار به ډیر چټکتیا باندې نو تاسو خپل خبرې اسې چې په داخله د ارګ کې هم نورستانان عمل ته د ارګ د تزین په خاطر باندې نورستانان نه کار اخیستل کیږي. زموږ نجاران دي چې کار کوي ودلته الحمدلله پارون کې یو فابریکه جوړه شوې ده چې زموږ داخلي ادارات اکثر هم دغه داخلي نجاران نه کار اخلي. که د مرکزی دولت څنګه چې توجه واچي ملي پارک اعلان کړی دی، همدغه سي د تخصیص په ورکړه کې او د نورو وسایلو په امکاناتو برابرول کې مرکزی دولت هڅه کوي او محلي چارواکي هم دینه استفاده کوي. زه متأكد یم چې امنیت تامین شي او سول راشي د افغانستان د عایداتو د پاره، د افغانستان اقتصاد ښه کېدو د پاره به یوازې نورستان کې پاتې.
بله سب ډیره زیاته مننه قدرمن او اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته نوبت درکو. لا ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري، د خبرونه نورستان ته ځانګړې ده. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی او په مشانو جرګه کې د نورستان د خلکو استاد عبداللطیف نهزتیار زموږ بلمانه دي. اوریدونکو له روز ځان راو پیښنه.
وعلی سلام عزت احمد وخت ما د مرکز خدمت نورستان.
مهرباني کوئ سب خپل وخت سب
اول خو اول استاد محترم ملمت سلام علیکم او بیا محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم او د محترم ملمت سره پوښتنه ده چې نورستان ولایت مهم کرنیز محصولات کوم دي کداغه دې راته پنه شي.
بله سلامت اوسې، دا پوښتنه مخ کې هم شوي و. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنې خبري وکي ازادي رادیو نه د دوی ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر بل یو حمله رو ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم سروان صاحب، سلامونه استاد ملمنوت.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مهرات مې اړه کنه وړه خلاص کنه سروان صاحب،
مهرباني.
اول خو مننه تاسو کو د نورستان د خلکو زغم مو پورته کې حکومت په پروان کې یوه غوړه نه دی څه بشتره کسان وچاد وچل سوي خو هغه غم کې نه یو. اما هغه ولایت په حکومت کې ډېر چارواکي لري، هلته هغو دغه هغو ته ډېر امکانات ورسېدل. اما د نورستان او کونړو د لوګر پکتیا خلکو دغه چا پورته نه کوي او امکانات چا ور ونه رسوله. ما سوال د فیضي صاحب څخه دی چې دا تاسو د نن اخرنۍ ورځې یا د اوس په باره کې سوالات لرئ چې دوی ته هغه امکانات رسولي دي یا څه مشکلات نن ورځې دی هغه تاسو که اوس ووایاست اورېدونکو ته حکومت یې واوري او د سیلاب په باره کې. بل سوال مې دغه دی چې د پوهنتون څنګه دی؟ پوهنتون په کومه ژبه دی؟ پښتو ژبه دی که دري ژبه؟ آیا امکانات چې نور ولایتونه لري دلته شته که نه؟
بله صاحب ډېره مننه خپلواک صاحب. بل اورېدونکو لرو، تاسو هم ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
سلام علیکم جناب شرما صاحب، هاشم زمانی.
مهرباني زمانی صاحب.
محترم سروان صاحب، د نورستان د کوردر او د کیتین سرک په اړه یو څو خبرې درته شریکوم.
مهرباني.
چې دغه سرک کې کیږي تقریبا 12 کال پخا په دې سرک باندې کار شروع شوی و، دوه ځړي ځنډیدلې ده. اوس مهال چې دغه سیمه چې ده د طالبانو په واک کې ده او دغه سرک کې اوس په دې سیلابونو کې 3 کیلومتره زیان موندلی ده. دغه سرک د انجینرانو د خپل خوښۍ او د شرکت د ګټې په خاطر د انجینرانو د نقشې خلاف دا سړک روان کړی و. زه هم دغه سیمې عیني شاهد یم. زه محلیاتونه او د حکومت د مرکزي ادارې نه چې دغه سړک هم دغه کوردر ساحه د امنیت له لحاظه پاک کړي چې مرکز د ولایت نږدې ده، دوهم دغه سړک څارنه وشي. بس سلامونه ونی کې.
سلامت حسین مننه زماني صاحب. یو بل اوریدونکی هم لا اورو خبرې وکړي ازادي راډیو.
مننه سروان صاحب، سلام علیکم تاسو ته او صف ملما ته ټولو درنو اوریدونکو ته سلام هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ وئ.
کور دی ودان، مهرباني کوئ.
اوبله صحیح شیخ الله شرافت سره بلدی کې ما بیا هم د خوست څخه.
مهرباني، یو څه ژر چې وخت کم دی. شرافت سیب
دا چې تر ډېره پښتنې ځوابه هم شوې خو زموږ د نورستان څخه خبرونه هېڅ اورو نه چې حالت وده څه ډول ده که امنیت په برخه کښې وویل شي چې امنیتي ځواکونه وخت نه وخت تېرېږي یا هم نه او بله دا چې د زده کړو بهیر په برخه کښې دې هم
اورېدل په دې اړه خبرې وشوې. کور ودان سلامت اوسئ. کور ودان له اورېدونکو کور ودان ورته وایم. لومړی فیضي صاحب دواړو خپلواکانو ته که جواب وایست لومړنی دوه اورېدونکي مو خپلواکان و لنډ لنډ جواب ورته ورکوئ مهرباني.
جناب سروان صاحب د خپلواک صاحب نه ډېره مننه چې د کرنیز محصولاتو په اړه پوښتنه لرله. موږ د نورستان ولایت په سطحه د کرنیز محصولاتو په بخش کښې جواري غنم لوبیا کچالو لرو او په زمن کښې دا د مثمرو ونو په بخش کښې توره جلغوزه اونار چارمغز او تر حده پورې مڼه هم دلته تولیدولی شو او مثمر مڼه کرولی شو. او بل خپلواک صاحب دا د امکاناتو په بخش کښې خبرې وکړلې چې مګي تاسو د سیلا په بخش کښې خو نورستان ولایت تاسو ګیریان مخکې وویلې چې متضر شوی وو. دلته موږ چون یو لره پرته ولایت یو تر حده پورې د مرکزي نشان یا مطبوعاتو فوکس لاندې هم نه ده. په هر حالت موږ د محلي ادارې په سطحه خپل هلې ځلې په لار اچولې ده. واما ولسوالۍ ته مې هم د کمیټې حالت اضطرار یو ګډ حیات لګلی او په زمن کښې نورګرام ولسوالۍ ته مې هدایت کړی ده چې هغوی د پشګرو د وادهغو ساحه کښې چېهلته سیلاب راغلی ده لار او د زراعتي مځکې متضرر شوي ګزارش ترتیب وي. ګزارشونه ټول رسېدلی ده. موږ هو به هو هم مطبوعات له لارې هم په زمن کښې د خپل هغه د رسمي اداراتو په سلسله ادارې محل او د حوادث طبعي وزارت انتقال کړی ده او والي صاحب هم کابل کښې ده. د والي صاحب نه او د خپل نورو مشرانو نه سناتور صاحب او وکیل صاحبانو نه مخواهش دا دی چې په دې بخش کښې هغه مرکزي ادارات سره د موضوع تفاهم کړي تر څو چې کوم امکانات مرکزي ادارات ولایاتو ته بالخصوص هغه ولایت چې د سیلاب نه متضرر شوی دي ترلاسه کړي ولایت ته ولېږي. موږ دلته نورستان ولایت کښې تقریبا د 2000 بوري غنم لرو. دا مو د حالت اضطرار کمیټې له لارې برنامه‌ریزي کوو تنظیم کوو هغه کوم تاس چې د سیلاب نه متضرر شوی ده د څاروي نه وروسته هغوی ته انشاءالله انتقالوو او د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. که سناتور صاحب د زمانی د څرګندونو په اړه تاسو تبصره وکړئ. د سړک په ارتباط که څه هم په دې سړک ډېرې خبرې وشوې ملاحظه یې درلوده ویلې چې د نقشې خلاف جوړ شوی دی او بل باید دا ساحه تصفیه شي.
اکثر دغه ساحه جناب ساروان صاحب دولتي حاکمیت لاندې دي. صرف د کوردر بره ساحه چې بر کلی دی هغه فعلا د طالبانو د حاکمیت لاندې دي. خو هماغه ساحه کښې طالبان هم څومره چې زه معلومات لرم هېڅ نه د آبادۍ او د سړک او د مکاتبو د جوړونې مخالف نه دي. هغوی نه ده چې همکاري کوي. حتی د انجینرانو د دې خلکو څوک چې هلته آبادي کوي د هغوی د څارنې مسؤلیت هم هغوی په غاړه اخیستی دی. چون هغوی فعلن دپاره زه متیقین یم چې د قوم او د شوراګانو د حاکمیت لاندې دي. هغوی دې ته مجبور دي چې باید د دې څارن وکړي ځکه چې موږ دپاره دغه سړک حیاتي حیثیت لري او هغوی که د محل طالبان اوسي زه متیقین یم هغوی به دې نه دنه چې نظارت کوي او د دې په جوړونو کښې به همکاري هم وکړي. خو زه چون هلته یو سلسله مشکلات د نقشې او د ډیزاین په حساب باندې موږ ستونزې لرلې دا څو کاله هم چې معطل شوي دې له خاطره چې دغه ډیزاین د دې سړک هوا د لارې شوي وو او مخکنۍ کوم شرکت چې دغه قرارداد یې نیولي وو هغوی پیسې هماغه وخت چارواکو سره حیف میل کړی وو او هغه سړک یې مکمل ډیزاین کړی نه وو. نو دغه ستونزمنه وه چې دغه موضوع دغه شي په دې نوي حافظ صاحب په وخت کښې بیا دا نوی ډیزاین شو. نو کار پرې روان دی او ډېر حده پورې کار شوی دی. خو صرف دغه 3 کیلومتره دی اوس دغه د سیلاب له امله تخریب شوی دی. دې انشاءالله دا به هم جوړېږي او دا چې انجینران په خپل طبیعت باندې دا کار کوي زه چې څومره معلومات لرم شوراګانې په دې کښې دخیل دي او شورا اعضا او هیاتان دوی سره شامل دي. نو بعضې نقاط داسې دي که د نقشې د لارې حرکتو کښې دا موضوع ډېر بدې کېږي. د وزارت پلان هم دا و چې مطلق دا سړک یوارې وصل شي. د وصلېدو نه وروسته که کوم ځای کښې
تخنیکی ستونزه و نو بلغی باندې به بیا کار وکړي چې دا ډیر وخت ونیول شو چې دا دغه وشي. نو د دې خاطر بعضی نقاط چې اساسي ستونزې نه یو د دې نقشه سرک نقشه بيخي خرابېږي نه او تخریب طرف ته نه وړي. نو د هغوی مرکزي نظام یا خصوصا د وزارت پیشنهاد هم دا و چې اول ځل باندې سرک دغه شي وصل شي، د څه وصلېدونو وروسته بیا په دې باندې تخنیکي ټیم بیا کار کوي. کوم نقاط چې قابل د تغییر وو په هغې باندې به تغییر ورکړي. انجینران دومره صلاحیت نه لري چې هغوی په خپل سر باندې سرک جوړ کړي، ځکه چې دلته وخت نا وخت هغوی باندې حیاتي روان دی او ولس هم د هغې نه نظارت کوي. او که دغسې کومه ستونزه وي او رښتیا هم داسې کار شوی دی، موږ به هم پوښتنه وکړو او محلي چارواکو نه هم زما غوښتنه دا ده او پیشنهاد مې دا دی چې دغه موضوع یونا معاون صاحب په ډېر جدي شکل ونیسي او دې دپاره یو آیت واستوي تر څو دغه حقیقت معلوم شي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د نورستان د مرستیال والي محمد هاشم فیضي او په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو د استازي عبداللطیف نزتیار مننه کوو. له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راواستول. په بل ساعت کې بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ده له ظریف نظر سره به یاست او د کابل د شمال په څو ولایتونو باندې خبرې کیږي.